السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هلا چې روغ جوړی نن د سه‌شنبه ورځ د 1400 کال د سومبلې د میاشتې سلیریشتمه د 2015 کال د ستمبر 15 ده. د خبرونې په پیل کې د خبرونو لنډیز دا شکر الله رحم زوی ناوري.
روسیا کوښښ کوي چې په سوریه کې پوځي اډه جوړه کړي. په یمن کې د عربي متحده اماراتو د ځواکونو قومندان وایي ائتلافي ځواکونه د پایتخت سنا خواته د تک کوښښ کوي او د اروپایي ټولنې د کورنۍ چارو وزیران د دوشنبه پر ورځ په هغه پلان موافقې ته سره ونه رسېدل چې له مخې به 120,000 مهاجرین د دې ټولنې په هیوادونو کې وویشل شي.
درنو اوریدونکو زه نظرانه یوسفزی یم. د خبرونو نه وروسته په رپورټونو کې به د اسلامي دولت د ډلې په خلاف په نړیوال ائتلاف کې د امریکا خاص استازي متقاعد جنرال جان آلن ویلي دي چې د یو کال په مودې کې د اسلامي دولت ډله په شا تمبولې ده او د الشباب افراطي اسلامي ډلې دوه رونه د سومالی حکومت او د ایتوپیا عسکرو ته د جاسوسۍ په تور باندې اعدام کړي دي. د دې رپورټونو برسېره نور رپورټونه هم د خبرونو نه رستاوري. اوس خبرونه
السلام علیکم. د امریکا د دفاع وزارت هغه رپورټونه تایید کړل چې وایي روسیا کوښښ کوي چې په سوریه کې پوځي اډه جوړه کړي. د وزارت ویان تورن جیت ډیویس پرون خبریالانو ته وویل چې د لازقي سرحدي ښار ته نږدې د پوځیانو او تجهیزاتو د لیږلو نه داسې معلومیږي چې روسیا ښایي هلته پوځي اډه جوړه کړي. غربي مطبوعاتو د ځینو امریکایي چارواکو د قوله چې نمونه نه دی اخیستل شوي ویلي دي روسیې د لازقي ښار ته د هوان توغندي او ټي نوي ډوله ټانکونه لیږلي دي. په یمن کې د عربي متحده اماراتو د ځواکونو قومندان بریج جنرال علي سیف الکابی وایي چې د حوثي یغیانو نه د یو مهم ښار د نیول کېدونه وروسته ائتلافي ځواکونه د پایتخت صنعا خواته د تک کوښښ کوي. جنرال کابی په یمن کې د ائتلافي ځواکونو په ویډیو کې خبریالانو ته وویل چې صنعا ته د عسکرو د ورتګ هدف دا دی چې دغه هیواد مشروع حکومت ته بیرته واک په لاس کې ورکړ شي. جنرال کابی وایي د ائتلافي ځواکونو هدف دا نه دی چې یمن اشغال کړي. د عربي متحده اماراتو او د سعودي عربستان په زرګون عسكر په حوثي یغیانو چې د ایران لخوا ملاتړ کیږي په دې خاطر هوایی بمباری کوي چې هغه د نیول شو سیمه نه وباسي او کنټرول یې د یمن حکومتي ځواکونو ته ورکړ شي. حوثي یغیانو پروسه کال د یمن پایتخت صنعا او د هیواد ځینې شمالي برخې ونیولې او په نړیواله کچه پیژندل شوی جمهور رئیس عبد ربی هادی منصور سعودي ته وتښتید او همالته خپل حکومت جوړ کړ. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا هولاند وایي چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت په ډلې هوایی بمباری مهم دي او باید شي وشي. د رپورت تفصیل د نظرانی یوسف زین اوري.
خاغلی هولاند چې پرونی د نایجیریا د جمهور رئیس محمد بوهاري سره په ګډ خبری کانفرنس کې خبری کولې اعلان وکړ چې فرانسې به د اسلامي دولت د ډلې سره په جګړې کې پراخه رول ادا کړي.
Nous sommes également présents dans la coalition en Irak.
د وای چې فرانسې به په عراق کې د ائتلافي ځواکونو سره د وسلوالو ډلو په خلاف په عملیاتو کې برخه لري او تیر اونۍ مو په سوریه کې هم کشفي پروازونه شروع کړي دي. ښاغلی اولاند وای دا کار مو په دې خاطر کړی و چې پوه شو په سوریه کې هوایی بریدونه ضروري دي او که نه. هغه وایي موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې دا بریدونه ضروري دي. د نایجیریا جمهور رئیس محمد بوهاري د دری ورځو د پاره په دې خاطر فرانسې ته تللی چې د هغه هیواد سره امنیتي او دفاعي همکاري زیاته کړي. نایجیریا او ګاونډي هیوادونه په خپل هم د بوکو حرام د وسلوالي ډلې په خلاف په جګړې اخته دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا را دونوریا. د اروپای ټولنې د کورنۍ چارو وزیران پرون د دوشنبه پر ورځ په پلان کې موافقې ته سره ونه رسېدل چې له مخې به 120,000 مهاجرین د دې ټولنې په هیوادونو وویشل شي. د اروپای ټولنې اکثره وزیران د دې پلان ملاتړ کوي خو د هنګري او سلواکي وزیران یې نه مني. اکثره مهاجر لومړی همدغه هیواد دوه هیوادونو ته راځي او د هغه ځایه بیا مختلف هیوادونو ته سفر کوي. خو وزیرانو په دې موافقه وکړه چې هغه 40,000 مهاجرین به نور هیوادونو ته انتقال کړي چې همدا اوس په یونان او ایټالیا کې پراته دي. د اروپایي ټولنې مشران په جرمني انتقاد کوي چې د سوریې او نور هیوادونو مهاجرینو ته یې په اروپا کې هرکلی ویلی دی خو جرمني بیا د ټولنې په هیوادونو په دې خاطر په غوسه دی چې د مهاجرینو په منلو کې خپله برخه نه ادا کوي. د مصر امنیتي ځواکونو چې د ملک په جنوب لویدیځ برخه کې په وسلوالو ډلو پسې ګرځیدل صحوانی د مکسیکو په سالیانانو ډزې کړې دي او لک تر لګه 12 تنه وژلې دي. په دې کار سره د حکومت هغو حل زولو ته نور هم ضربه ورده شوې چې کوخه خوي نړۍ ته د امن او مسونیت ډاډ ورکړي. مصری چارواکو ویلي دي د مکسیکو دغه سالیانانو سیمې ته د تک اجازه نه درلوده او نه هم په دې اړه نور جزئیات ورکړي دي. خو د مکسیکو جمهور رئیس انریکا پینانیتو د برید غندلې او د بشپړو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د امریکا د کالیفورنیا د ایالت والی جيري براون وای ایالت د طبیعت سره مبارزه کوي. کاغلی براون وای چې د ایالت په شمالي برخو کې د اور لمبې درون کړي. هغه وای د لمبو د زیاتېدو هیڅ وړاندوینه نشي کېدی او په ډیره چټکۍ سره هرې خواته خوريږي. براون د اوروژونکو ضرورتیا وستایل چې پروندو د شنبه پر ورځې اور یو څه قابو کړی و. په کالیفورنیا کې هم د وس لک تر لګه په 12 ځایونو کې ورونه لګیدلې دي چې دوه غټ ورونه د پایتخت ساکرامنټو لویدیز او ختیز لورې ته دي. وروجونکو په محلي وخت پرون وکړه شو چې 15 پسول کې اور قابو کی. په دې ور کې تر اوسه 50000 هکتار زمکه او پسولګونو کورونه سوځیدل دي او یو تن پکې وژل شوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بنن پریکړه وکړه چې آیا د جنوبي سودان د پاوس په لوی درسي جنرال پال ملانګ او یو بخوانی جنرال جانسن اولنای بندیزونه ولګوي او کنه. امریکا لامخ کې په دې دواړو ته د وسلو په ورکولو بندیز لګولې و. د پاوس د بخوانی جنرال اوست یاغیانو مشر دی او په جنوبي سودان کې د جګړې دوام ته لارې چارې پیدا کوي. د یونان د چپی ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم الکسیس سیپراس ویلی دی هغه د چمتونه دی چې د یک شنبه د ورځې د عمومي انتخاباتو تر ګټلو ورسته د بلکم ګوند سره ائتلافي حکومت جوړ کړي. بل پلو بیا د نظریو د معلوماتو په سرویګانو کې څرګنده شوی چې هیڅ ګوند خایي مطلق اکثریت ونه ګټي. او د امریکا د 2014 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو په کاندیدانو کې ډانلډ ټرمپ بیا هم د پلویانو له لحاظه تر ټولو جمهوری غوښتونکو مخکې دی. د واشنگتن پوسټ او بی بی سی په یوه نوې سروې کې چې نتایج یې د دوشنبه پر ورځ خپاره شوې دي 33 په سلو کې جمهوری غوښتونکو ویلي دي چې دوی به ټرمپ ته رای ورکړي. د جولای په میاشت کې بیا 40 په سلو کې جمهوری غوښتونکو ویلي و چې دوی به په 2014 کال کې ډانلډ ټرمپ ته رای ورکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 غشنار اډیون خبرونه اوریدل په موکړی د خبرونه لومړی رپورت ته د اسلامي دولت د ټلی په خلاف په نړیواله ائتلاف کې د امریکا خاص استازي متقاعد جنرال جان الن ویلی چې د یو کال په موده کې د اسلامي دولت د ټلی په خلاف د پام وړ پرمختګ کړی دی. د امریکا خاک خبريال وکټر بیټي په خپل رپورت کې وایي چې جان الن زیاته کړه چې د سوریه دغه 15 کلنې جګړه د سیاسي خبرو د لارې حل کې دی. دغه رپورت ووري جان ایلن تیره اونۍ د ای بی سی ټلویزیون ته په یوې مرکه کې وویل چې کله په 2014 کې هغه دغه دنده پیل کړه نو هغه د ډیر اندېښمنو چې آیا عراق به د اسلامي دولت د ولکې نه آزاد کړی شي او کنه. هغه وویل چې دا ډیره زیاته ناممکنه ښکارېده چې په عراق کې چې اسلامي دولت څومره پرمختګ کړی دی هغه به په شا وتنبولی شي او کنه. هغه وویل
we've seen remarkable progress in many respects. We've seen the emergence of a capable leader
میاشتو کې مونږه د اسلامي دولت د ډلې په خلاف ډېر زیات پرمختګ وکړو. مونږه په عراق کې د یو ډېر قابل او تکړه مشر حیدر علی آبادی مخته راتګ ولیدو. هغه یو ملی پروګرام جوړ کو چې د هغه د لارې هغه د سنیانو سره خپل اړیکې جوړ کړي. هغه د انبار په صوبې کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف یو ډیره خاص ستراتیژي جوړ کړه. زه دا فکر کوم چې په عراق کې د دغه شان یو مهم او قابل مشر لرل ډیر زیات مهم وو. کچری دغه سه یو مشر مونږ په عراق کې نو ویل دي نو د عراق د مسلې حل به نور هم مشکل شوی وو. خو زه اوس هم دا فکر کوم چې د عراق د مسلې د حل د پاره سیاسي حل لارې ته ډیر سخت ضرورت دی. جان ایلن زیاته کړه چې ائتلافي ځواکونو د اسلامي دولت د ډلې په خلاف په تیر کال کې په دغه باندې زیات کار کړی دی چې څنګه بهرني جنگیالي دغه سیمه ته راننوتو کې ناکام شي. د مشته د امریکا په خوانی سفیر رابرټ فورد د ان بی سی ټلویزیون ته په خپل یوې مرکه کې و چې په سوریه کې چې اوس کوم بشري وضعیت ته د هغې زیات مسولیت د بشار اسد د حکومت په غاړه دی.
Half of Syria is now displaced. Half of the Syrian population is
شاوخوا نیمای سوریایان دته مجبور شوی دی چې خپل کورونه پریږدي او نورو خوندې سیمو ته پکړه لاړ شي. فورد زیاتوي چې د اوباما د حکومت زیاتره پاملرنه دته ده چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جنګيږي. هغوی د بشار اسد د حکومت پالیسي او د هغوی کارونو ته دومره پام نشته. هغه وایي
The Assad regime's brutality is driving recruitment
د بشار اسد د حکومت د مظالمو د وجه خلک د ته مجبور شوی دي چې د اسلامي دولت ډلې کې شامل شي. د امریکا د استخباراتو یو رپورت په ورستیو کې دا ویلي دي چې د اسلامي دولت د ډلې کسان چې د ائتلافي ځواکونو په بریدونو کې وجل کیږي هغوی د هغې امره هم نور کسان په خپل ډلو کې شامل وي. زه دا پوښتنه کوم چې دغه خلک د کوم ځای نه راځي او د هغې ځواب دا دی چې د سوریې خلک د بشار اسد د مظالمو په خلاف د اسلامي دولت ډلې خواته ځي. کله چې د جان الن نه دغه پوښتنه وشوه چې د اسلامي دولت ډله امریکا ته څومره ګواښ پېښولی شي نو هغه وویل دغه ډول ګواښونو ته باید جدي پام وشي. جان الن زیاته کړه چې هغه هیله مند دی چې د راتلونکي کال په موده کې به ائتلافي ځواکونه د اسلامي دولت د ډلې نه نورې سیمې هم بیرته ونیسي.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
د ازادۍ رادیو پیغام تاسو د شنا رادیو واشنگتن اوریدو. د الشباب افراطي ډلې دورونه د سومالیې د حکومت او ایتوپیا عسکرو ته د جاسوسۍ په تور باندې اعدام کړی دی. د امریکا غږ د خبریال دغه رپورت زموږ همکار تاسو ته اوري.
د دغو دوه ورونو خپلوانو ویلي دي چې هغوی د دغو دوه ورونو مړي چې د یو عمر شل کاله او د بل عمر 15 کاله وو د یک شنبه پر ورځ د سومالی د مرکزی سیمې حیران د بلو بادي د خار نه 8 کیلومتر لري جنوب پلوتا د راسو په کلی کې پیدا کړی. تیر هفته د الشباب د افراطي ډلې ملیشو دغه دوه ورونه د بو قابلی په کلی کې هغه وخت نیول چې حکومتي او د ایتوپیا عسكر د هغه خار نه سم دستي ووتل. د دغه کلی اوسیدونکو امریکا غږ ته ویلي دي چې دغه دوه ورونه هغه وخت چې د سومالی حکومتي او د ایتوپیا عسكرو دغه خار د اگست د میاشتې په 10 نیټه د شباب د ډلې د ملیشو نونی وو هلته په دغه خار کې وو. دغه محلي خلکو دا هم ویلي دي چې دا شباب ډلې دغه دوه ورونه د ایتوپیا د عسکرو سره د ارتباط او د سومالی حکومت ته د جاسوسۍ په جرم اعدام کړی دی. لبل خوا د سومالی مقاماتو دا هم ویلي دي چې دا شباب د ډلې ملیشو د سومالی په جنوب کې دوه نور خارګوټي هم د افریقایي اتحاد د 16 ساتونکو عسکرو نه نیولې دي. په دې برسیره د شنبه پر ورځ د جان لی خارتن زید د افریقایي اتحاد د عسکرو په یو کاروان د موټر بم حمله هم شوې ده. دا شباب د افراطي ډلې ملیشو ویل دي چې په دغه حمله کې یو زیات شمیر عسكر هم وژل شو دي، مګر امریکا غاک په مستقل ډول دغه خبر نشي تاییدولی. د افریقایي اتحاد 16 عسكر په 2005 کال کې سومالی ته تللی چې هلته د شباب د ډلې په ضد په مبارزه کې برخه واخلي. په دې وخت کې د افریقایي اتحاد 16 قواوو او د سومالی حکومتي عسکرو د ملک ډېری سیمې د دغه ډلې نه چې د القاعده سره ارتباط لري برتانی ولیدي او د هغوی حمله اوس هم دوام لري.
کشل زل دستور د می کده پک ماتیگی کشل زل دستور د می کده پک ماتیگی نن تند ماتم کم تند پک ماتیگی کشل زل دستور د می کده پک ماتیگی کشل زل دستور د می کده پک ماتیگی کگلی چنو تا دستر گو ایم گو رزا ہے دا کگلی چنو تا دستر گو ایم گو رزا ہے دا کگلی چنو تا دستر گو دادا سے نظاری دیچی تو بے پک ماتی گی دادا سے نظاری دیچی تو بے پک ماتی گی نن تند ماتا ام کو میں تندے پک ماتی گی کشل زل دستور دمے کدے پک ماتی گی کشل زل دستور دمے کدے پک ماتی گی خایس چه پخنداشی اننگ شیولو ناولونا
درنوریدونکو سپام وکړی یو بل رپورټ ته. په متحده ایالاتو کې ځینې ایالتي حکومتونه کوشش کوي چې په محبسونو کې د بندیانو شمیر کم کړي، خو د سختو جزایي قوانینو باوجود هر کال نفوس زیاتیږي او دا وخت په نړۍ کې تر ټولو زیات بندیان په امریکا کې دي. د امریکا غږ د ټلویزیون خبریالې کارولین پرسویتی چې د میریلند د ایالت یو عمومي بند ته ورغلی وه دغه رپورټ برابر کړی چې سید سلیمان شاهی تاسو ته اوروي.
For some inmates, when that door shut, it shut for decades.
ځینو قیدیانو لپاره چې کله دغه دروازه په زور وتړل شي نو بیا د ډیرو لسیزو پورې هماغه شان پکې بند پراته وي، د راوتو چانس یې ډیر کمی. په محبسونو کې د عادي قیدیانو شمیر اوس دومره زیات شوی دی چې ځینې ایالتي حکومتونه لګیا دي کوښښ کوي چې په محبسونو کې د بیروبار او ازدحام د کمولو په خاطر هغه قیدیان خوشی کړي چې خطرناک جرمونه نه دي کړي او د بند ډېره موده تیره کړې ده. د متحده ایالاتو د عدلي وزارت په پام کې لري چې د 2014 کال پورې په ټول امریکا کې د قیدیانو د شمیر یو لیست خپور کړي. ځینې خلک دا پوښتنه کوي چې د امریکا جزایي قانون ولې دومره سخت دی چې په نتیجه کې هر کال زیات شمیر کسان په محبسونو کې غورځول کیږي، او څوک باید زیار وباسي چې د قیدانو په اړه د امریکا د چارواکو په موجوده پالیسۍ کې بدلون راشي. د ګیری کینن په نوم یو سړی چې د میریلند په ایالت کې د پوډرو د خرڅولو په تور د 15 کلونو په بند محکوم شوی او تر اوسه پورې ضمانت نه دی قبول شوی، دا وخت په دغه ایالت کې د میریلند کوریکشنل انسټیټیوټ په نوم د قیدیانو د اصلاح او مهارتونو د زده کولو په انسټیټیوټ کې د قصابۍ په فابریکه کې کار کوي. نوموړی وایي کله چې زه له محبس نه خوش شم خلک به وایي وګورئ د قصاب زندان تیر کړی دی.
If an individual is just placed inside a prison and never addressed,
که یو څوک په مابس کې وغورځول شي او د ډېرې مودې پورې څوک غم ونه خوري او نه ورته څوک په درنه سترګه وګوري، هماغسې د مایوسۍ احساس به ورسره موجود وي چې د قید په دوران کې کوو. که هماغه ټولنې ته بیرته لیږل کېږي چې پورټل پکې اوس هم په پریمانه اندازه پیدا کېږي، نو د هغه د سر درد او جنجال نه ختمیږي، ځکه کېدای شي چې بیرته د پورټلو په استعمالولو باندې شروع وکړي. د 1980 او 1990 میلادي لسیزو په دوران کې چې بیا څوک د ګیری کینن په شان د پورټلو په خرڅولو گیر شو، نو سخته سزا به ورته ورکول کېده. او کوم کس چې به د دریم ځل لپاره په همدغه جرم گیر شو، نو بیا به ورته حتما سخته سزا د قاضي لخوا اوریدل کېده. خو بیا هم د قیدیانو شمیر ورځ په ورځ زیات شو، او دا وخت په امریکا کې له 2 میلیون نه زیات کسان په محبسونو کې پراته دي.
It would basically be survival of the fittest. So we would have a lot more incidents of violence.
دا د مریلند ایالت د قیدیانو د اصلاح کولو د انسټیټیوټ امیر ریچارډ دوی غږ دی چې وای که دا وضع همدغه شان روان وي، نو شاید چې د تشدد پیښې به زیاتې شي او د قیدیانو شمیر به هم مخ په زیاتې دوی. زما اوس هم ښه یادېږي چې موږ به عادي قیدیان له سرسختو مجرمانو سره یو ځای په کوټه کې اچول. کوم کسان چې د پوډر د خرڅولو په جرم نیول شوي په معبس کې ورته اوس مهارتونه زده کول کېږي.
This is the goal, more empty cells. The recidivism rate from Maryland's prison industries is one of the lowest in the country.
دا د امریکا غږ د خبريالي کارولان پریسیوتو اواز ده چې د مریلند ایالت د عمومي محبس د قیدیانو د اصلاح او مهارتونو زده کولو انسټیټیوټ ته ورغلی وه، او قیدیان په خپله ولیدل چې کار او کسب زده کوي. نوموړی وایي د چارواکو نهایي هدف دا دی چې یو زیات شمېر عادي قیدیان خوشي شي او د محبسونو کوټې خالی کړي.
په کانګرس کې
په دې اړه بحثونه روان دي. ځینې د دې نظر طرفدار دي چې په محبسونو کې باید قیدیانو ته مهارتونه زده کړي شي ترڅو د راوتونو وروسته هغوی کولی شي چې خپل
قوانین پیدا کړي،
او د تربیوي پروګرامونو شمېر باید زیات شي. خو ځینې په دې نظر دي چې د قید کولو قوانین اصلاحشي او له عادي مجرمانو سره دې باید له سختۍ نه کار وانخیستل شي ترڅو په متحده ایالاتو کې د قیدیانو د نفوس د ډېرېدو مخه ونیول شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو سپام وکړه یو بل رپورټ ته. په خوست کې خونکو په تیرو درې ورځو کې د احتساب په توګه تر اویاو زیات خونځي تړلی دي. دوی وایي که یې غوښتنې ونه منلی شي احتساب ته به دوام ورکړي. ابراهیم رحیمی رپورټ رالیږلی.
د خوست د تڼیو ګربز ولسوالۍ شاوخوا 200 ښوونکو په اعتراضیا غونډه کې پر دولتي مقاماتو انتقاد وکړ چې ګنې پوهنې ته لازمه توجه نه لري او د غرض د ښوونکو د حقونو په برخه کې ناغېړي کوي. دوی په مشخصه توګه په یادو شویو ولسوالۍ کې له تیرو درې ورځو راهیسې د ښوونځیو د تړلو هدف دا وباله چې د ښوونکو لپاره ځانګړې شوې ځمکه د له غصب خلاصه او پر ښوونکو دې وویشل شي. خوونکې دا لري چې د تڼۍ ولسوالۍ د سیګۍ په سیمه کې د نږدې 300 خوونکو د کورونو د جوړولو لپاره د بیلې شوې ځمکې په غصب کې د سیمې پر اوسیدونکو سربیره ځینې زورواکي هم لاس لري. خوونکی فیض محمد زلان:
دا زمونږ نمرې د زراعت ځمکه د زراعت ځمکه وزارت معرف اخیستې ده. د هغو ټول مراحل یې طی کړي دي. تقریبا دغه نه کاله کېږي مخکني واکمن په دې کې سرغړونه کړې ده. هغو چې هر څه مرامو او هر څه ادب یې موږ ته خپل حق نه ده رسولی. په دې کې مختلف خلک دي، د مختلفو اقوامو، د مختلفو چارواکو سره لاس لري او د مختلفو ارګانونو سره دوی ارتباط لري.
د تڼۍ او ګربز ولسوالیو د غوراټولو شویو ښوونکو ویل چې که څه هم دولتي چارواکو ورسره په هر لیدنه کې د یادو نمرو د ویش ژمنې کړي، خو زیاتوي چې عملي اقدامات یې نه دي کړي. دوی ګواښ وکړ چې که له غصب څخه د یاد ځمکې پر خلاصونو سربیره د تڼۍ او ګربز ولسوالیو 400 اضافي نورو ښوونکو ته نمرې ورنه کړل شي، خپل اعتصاب ته به دوام ورکړي. دوه تنه ښوونکي په دې اړه داسې وایي:
د ښوونکو دا نهیلي نورا پای ته ورسیګ او خپل خارګوټای د ناقشې مطابق آباد کړی شي. بیا د نغړې په صورت کې د افغانستان اساسي قانون د څلور دشمه او شپږ دشمه ماده پرانا کې چې نن ورځ موږ غونډنی ولی موږ با په پراخ ولرینونو لاس پورې کړو.
چې رښتیا معلم د دې ملت د خاورې راهنماوي، آینده نسل تربیه کوي، نو ولې بیا موږ ته د حق نه راکولای کیږي او تنها په نام باندې موږ خوشحالوي چې معلم د هغه جهان راهنما دی.
د ارقام له مخې د یادو یو یا ښوونځیو په تړلو سره د پوره 150 زده کوونکو د زده کړو بهیر له ځنډ سره مخ شوی. په دغه شمیر کې 140000 هلکان او 100000 نجونې شامل دي. په همدې حال کې د خوست په هنې ریاست درسي مرسیال امریکا غکتور خون کې د حق نه لري چې زده کوونکو پر مخ ونزي وتړي او د زده کړو بهيري لزنداو خند سره مخ کړي. متي ولا فضلی ومنه لچې تړنوي د سیګي په سیمه کې د خونکو زمکه څنګه څنګه سب شوه خو زیاتوي چې د غستونځي د هواري پړای هلي زلې پیل کړي دي.
ابل اورز هم دی ولایتي شورا او دی ولایت مقام او موګه سرناستو دی یو کمیشن ټاکلې ده په خپل ولسوالۍ کې د معلمینو یو اتحادیه ده چې تفاهم ته سره ونه رسیدل. خنن د موګه خپل رئیس معرف هم البته محل ته ځان رسولې ده. ان شاء الله مسله به زړه زړه حل شي.
ل قانوني او سولېز لارې د خپل حقونو غوښتل د هر وګړي قانوني حق بلل کیږي، مګر د پښتني ته په جواب کې چې آیا د خونځي تړل د خونګو قانوني حق کېدلی شي، خون کې وای چې د غیر خپل حق غوښتنه یو ځنې لار ده. ابراهيم رحيمي، امریکا غږ، آشنا رادیو.
نجيبا نوشابه د افغان فزو حال د خزو په جبه.
چاقی و وزن زیاد چی مشکلات را بر زنان به بار میاره؟
چاقوال یا دیر وزن د خزو لپاره کوم ستونزې پیدا کوي؟
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې نجيبه نوشابه له امریکا غږ نه. د تماس شمیره 0900010 او یا امریکا غږ آشنا رادیو.
اوس هم د مهمه خبر نور لنډی زوري. د امریکا د دفاع وزارت هغه رپورټونه تایید کړل چې وایي روسیا کوښښ کوي چې په سوریه کې پوځي اډه جوړه کړي. د وزارت بیان توران جیت ډیویس پرون خبر اعلان ته وویل چې د لازقي سرحدي خار ته د پوځیانو او تجهیزاتو د لګولو نه داسې معلومیږي چې روسیا ښایي هلته پوځي اډه جوړه کړي. په یمن کې د عربي متحده اماراتو د ځواکونو قومندان بریج جنرال علي سیف الکابی وایي چې د حوثي یغیانو نه د یو مهم خار د نیول کېدو نه وروسته ائتلافي ځواکونه د پایتخت صنعا خواته د تک کوخخ کوي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا هولاند وایي چې په سوری او عراق کې د اسلامي دولت په ډلې هوایي بمباري مهم دي او باید شوشي. ښاغلی وران چې پرون د نایجیریا د جمهور رئیس محمد بوهاري سره په ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې اعلان وکړ چې فرانسا به د اسلامي دولت د ډلې سره په جګړې کې پراخه رول ادا کړي. د اروپای ټولنې د کورنۍ چارو وزیران پرون د دوشنبه په ورځ په هغه پلان موافقه ته سره ونه رسیدل چې لمخې به 140000 مهاجرین د دې ټولنې په هیوادونو وبشل شي. د اروپای ټولنې اکثره وزیران د دې پلان ملاتړ کوي خو د هنګری او سلواکی وزیران یې نه مني. اکثره مهاجر لمړی همدغه دوه هیوادونو ته راځي او د هغه ځای نه بیا مختلف هیوادونو ته سفر کوي. د مصر امنیتي ځواکونو چې د ملک په جنوب لویدیځ برخه کې په وسلوالو ډلو پسې ګرځیدل سهونه د مکسیکو په سالیانانو ډزې کړې دي او لږ تر لږه 2 لسنې وژلې دي. په دې کار سره د حکومت هغو هلو ځلو ته نوره هم ضربه وارده شوه چې کوښښ کوي نړۍ ته د امن او مسؤلیت ډاډ ورکړي. د امریکا د کالیفورنیا د ایالت والی جیری براون وایي ایالت یې د طبیعت سره مبارزه کوي. ښاغلی براون وایي چې د ایالت په شمالي برخو کې د اور لمبې ډرونکې دي. هغه وایي چې د لمبو د زیاتېدو هیڅ وړاندوینه نشي کېدی او په ډېرې چټکۍ سره هرې خواته خپرېږي. په دې اور کې تر اوسه 50000 هکتار ځمکه او په سلګونو کورونه سوځېدلي دي او یو تن پکې وژل شوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بنن پریکړه وکړه چې آیا د جنوبی سودان د پاوس په لوی دریسیز جنرال پالملانګ او یو پخوانی جنرال جانسن اولنای بندیزونه ولګوي او کنه. امریکا لامخ کې د دواړو ته د وسلو په ورکولو بندیز لګولای و. د پاوس د پخوانی جنرال وست یاغیانو مشر دی او په جنوبی سودان کې د جګړې دوام ته لارې چارې پیدا کوي. د یونان د چپیګون مشر په خوانای صدر اعظم الکسیس پراس وایي هغه د چمتونه دی چې د یک شمې ورځې د عمومي انتخاباتو تر ګټلو وروسته د بل کوم ګوند سره ائتلافي حکومت جوړ کړي. بل پلو بیا د نظریو د معلومولو په سرویګانو کې څرګنده شوی چې هیڅ ګوند خایي مطلق اکثریت ونه ګټي. او د امریکا د 2014 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو په کاندیدانو کې ډانلډ ټرمپ بیا هم د پلویانو د لحاظ تر ټولو جمهوری غوښتونکو مخکې دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو زمونږ خبرونه په دې ځای ختميږي. د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. موږ تاسو ته په دې اجازه غواړو چې دغه خبرونه ته وګ پاتې شئ.